اوریدونکو د مشالو پروانه پرونو کې د خپل قربا استاله مومن سلامونه مني. وخت 3 بجې شوې دي. په دې کې د نور موضوعاتو تر څنګوري په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف څه قسمه اقدامات اخیستل شوي دا به هم واورئ چې د شمالي وزیرستان ځینې مشران ګیله کوي چې د دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې شوي او پر دې به هم خبر شئ چې په خبر پاسونه کې د قبایلي سیمو ځینې استازي څه ګیله لري خو تر هر څه مخکې ورځو احمد الله تاج تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیې د سکولونو تړلو په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی. په پاکستان کې کرونا وبا 340 نور کسان وژلي دي او پاکستان د افغان ولسمشر د هغه فرمان هرکلی کړی چې له مخې به یې ځینې پاکستانی زندانیان خوشي کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیه د سکولونو تړلو په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی. د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر په 3 د ټولو صوبو د تعلیم چارواکو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې د نومبر له 26 تر د دسمبر 26 پورې به تعلیمي ادارې بندي وي او زده کوونکو ته به د انټرنیټ د لارې زده کړې ورکول کیږي. نوموړي وویل سکولونو بندولو فیصله یې ځکه وکړه چې کرونا وایرس په تعلیمي ادارو کې په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د شفقت محمود د اعلان وروسته د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیه په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال حکومتي فیصله غلطه وبلله. د اتحادیه مشر نظر حسین مشال ویډیو ته وویل دوی به پر ضد احتجاج کوي. حکومت د اپریل په میاشت کې هم د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې تعلیمي ادارې تړلې وې چې بیا یې د ستمبر په میاشت کې خلاصې کړې. په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې څپې له وجې سند حکومت لننه کاروباري مرکزونه د سهار شپږو نه تر د ماښام شپږو بجو پورې د خلاص ساتلو اجازه ورکړې ده. سند حکومت د نومبر په 3 په خپل یو نوټیفیکیشن کې د راتلونکي کال تر 1 جنوري پورې په ټولو سرکاري او شخصي دفترونو او په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمي ګرځولي دي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي په بندو ځایونو یا حالونو کې به د ودونو په تقریباتو بندیز وي. صرف په کلاو ځایونو کې به د ودونو کولو اجازه وي چې پکې به د 200 زیاتو میلمنو ته د ګډون اجازه هم نه وي. دا په داسې حال کې دا چې سین صوبې په ګډون په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی او په 3 ساعتو کې په پاکستان کې کرونا وبا 340 نور کسان وژلي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وبپاڼې تر مخه له وایرسه د وژل شوو کسانو مجموعي شمیر 2024 ته رسیدلی دی. وزارت زیاتوي په همدې موده کې شاوخوا 3000 نور کسان په وایرس اخته شوي دي او 1500 څخه زیات ترې رغېدلي هم دي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان هرکلی کړی چې له مخې به هغه پاکستانی زندانیان خوشی کیږي چې د بند یوه میاشتې پاتې وي او یا یې د بند موده پوره شوې وي خو د جریمې د ورکولو توان نه لري. منصور احمد خان په ټویټر پاڼه په یو بیان کې د ولسمشر فرمان د هرکلی ترڅنګ هغه یو بشردوست ګام بللی دی خو د بندیانو د شمیر او د دوی د جرایمو په اړه لا تر اوسه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړی شوي. بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په یو ټویټ کې له افغان ولسمشر مننه کړې چې د ځینو پاکستانی وګړو د خوشي کولو فرمان یې صادر کړی دی. دا فرمان کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له سفر او له ولسمشر غنی سره تر لیدو یو ورځ وروسته ورکړل شوی دی. د ولسمشر ترامپ انتظامیه د نومبر په 3 نیټه تر ټاکنو نږدې 3 وروسته د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته د واک انتقالولو د بهیر د پیلولو منظوري ورکړې ده. ترامپ انتخاباتي نتیجې منلې نه دي، البته ویلي دي چې د فدرالي ادارې لخوا د واک انتقالولو د پروسې پیلولو له پریکړې سره رضا ده. تر دې وړاندې جنرل سرویس ایجنسی چې ډېر شهرت نه لري، مشري ایملی مورفي چې بایډن ته په رسمي توګه خط کې ولیکل چې د جنوري 6 تر مراسمو له مخه هغه ته د واک انتقال په رسمي توګه پیلېدای شي. ترامپ په ټویټر پاڼه ولیکل چې د خپل هیواد غوره ملي ګټو ته په پام سره سپارښتنه کوي چې ایملی او د هغې ډلې دې د ابتدایي تشریفاتو په برخه کې هغه څه وکړي چې ورته اړتیا لیدل کیږي او په وینا یې د خپلې ډلې ته هم ویلي چې همدغسې وکړي. دا ګام له هغه وروسته واخیستل شو چې د واک په انتقال د ځنډولو پر سر ډیموکراټو او د ریپبلیکن ګوند ځینې مهمو مشرانو پر ولسمشر ترامپ فشار راوست. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
اودونکو خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان تعلیم وزیر د هیواد د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی. خو د پاکستان د پرایویټ سکولونو اتحادي مشر وایي
مونږ دا فیصله مسترد کوو او دی غلط فیصله خلاف انشاءالله مونږ احتجاج کوو.
د شمالي وزیرستان زری مشران دا کوي چې د تیلو او ګیس کمپنۍ ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
تمیده که کمی مایدی دی کنا ها دا میست را پیرا کن که پیرای نکن میزا دلت تا دریمی.
او پا خبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو زنی استازی وای حکومت ورته د پرمختیایی کارون لپارا فیسی ندی ورکڑی.
زمان کو کسی سیم چی که ما تا دو سب تلیو پیسی کار ندی شده او آقا تول فندون زمان سیم سی نرا سی ما تا.
او پا رسته نیمائی که دا مشال لڑیو بی مجلح هم لرو لمشال لڑیو سروسی. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پرون د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود تر یوې غونډې وروسته د هیواد ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. خو په پاکستان کې د پرایویټ سکولونو اتحادیې د دې حکومتي ګام مخالفت کړی. حکومت وایي په هیواد کې د کورونا زیاتېدونکو پیښو ته په پام سره یې دغه فیصله کړې. خو د شخصي سکولونو اتحادیه وایي چې دوی په خپلو ادارو کې لارښوونو سره سم له وایرسه د خوندیتوب پر ټولو احتیاطي تدابیرو عمل کوي. دوی زیاتوي چې له دې سره به نه یوازې د ماشومانو تعلیم اغېزمن شي بلکې شخصي سکولونو ته به مالي زیان هم ورسیږي. نور حال له پېښوره د مشال ډیو خبریال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود لخوا د دغه اعلان وروسته تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا فیصله مسترد کوو او دی غلط فیصله خلاف انشاءالله مونږ احتجاج کوو. دا فیصله غلط دی او غیر دانشمندانه دی. دی وخت صرف اور صرف پورا پاکستان کے کاسوبی بند سوک عمل کئی آغا پرائیویٹ تعلیمی ادارے دی. دین علاوہ نہ منڈیانوں کے پر ایس او پیز بند عمل کیے گی نہ ٹرانسپورٹ کی گی نہ بازاروں کے کی گی. صرف اور صرف پرائیویٹ تعلیمی ادارے دوی بند عمل کی لیکن دوی دی باوجود غلط فیصلہ کرے دے مونگ دا فیصلہ نہ منو.
تیر ورځ د ټولو صوبو د تعلیمی محکمو سره د مشاورت وروسته د تعلیم وفاقي وزیر په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د نومبر د شپږشتمې نیټې نه تر دسمبر پنځهشتمې نیټې پورې به ټولې تعلیمي ادارې تړلې کیږي او د دسمبر د پنځهشتمې نیټې نه تر جنوري لسمې نیټې پورې به د یخنۍ چوټیانې وي او د زده کړو عمل به د انټرنیټ د لارې په انلاین توګه ترسره کیږي. خو په پېښور پریس کلب کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د تنظیم یوې مشري سیما جمیل مشال ریډیو ته وویل چې ټول زده کوونکي د آنلاین زده کړو وسایل نه لري او د حکومت دا فیصله سمه نه ده.
کور کې آنلاین خو تیر کرونا لومبی لیر کې مونږ وکتل چې یو ماشوم هم سبق نه وای سم. هغوی ته دوباره خې څوک لوبې کوي څوک ودي څوک پروتي څوک اټن ټي وي څوک نی. تاسو په کلو کې وګورئ په غرونو کې وګورئ چا سره سیګنل دي او دا نه امیران دي چې هغوی به پیکیجز کوي. ته ټولو حالات دا نه خراب شو دي کې به هغوی سمارټ فون څنګه اخلي هغوی به دا نیټ څنګه کوي هغوی به دا پیکیجز څنګه اچي.
د شخصي سکولونو د مالکانو د اتحادیې یو بل غړي حسین فاروق مشال ریډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې یو نیم لاک شخصي سکولونه دي چې پکې د وړاندې نه په دغه سکولونو کې د لس کم سل فیصده نه زیات سکولونه د مالی بحران سره مخ شوي دي او د سکولونو د بیا تړلو سره به د هغوی ستونزې نورې هم زیاتې شي.
شپږ میاشتې مخکې سکولونه بند شو هغه چې څومره تعلیمي نقصان د ماشومانو وشو تر دې چې ماشومان کورونه نه راغل نو د هغې نه خپله مونځونه هم هیرو. د استادانو دا حال دی چې د شپږ میاشتو نه تنخواګانې نه دي میلاو که د شپږو نه نو د څلور که د دوو ولې ورکړي د څلورو خو نه دي میلاو. ډسټربنس یې ډېر زیات راته کریئټ کړی دی. استادان هم ځان نه پریشانوي غربت سیوا شو او صرف دا سکول د استاد او د پرنسپل د ماشوم نه د سکول سره ریلیټډ د سټیشنری سره تعلق چې کم کسان دي ډرایوران دي کم غریبان خلک دي هغې یو یو سوزکي اخیست یا دوه ماشومان پک اینڈ ڈراپ کے یغیم دن ڈے زیات متاثر شو.
خود تعلیم و وفاقی وزیر شفقت محمود تیر ورس په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د تعلیمی ادارو د بندولو فیصله یې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره کړې ده، ځکه چې د حکومت د کره معلوماتو تر مخه تر ټولو زیات کورونا وایرس په تعلیمی ادارو کې په خورېدو دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د غلام غوس راپور واورېدو او بلازه خپل اصلاح وکم. هغه دا ده چې تاسو ته ما وختي ویلي چې په دې ګړۍ کې موږ ستاسو لپاره د مشال راډیوي مجله لرو، نو وبخئ هغه مجله به موږ په راتلونکي ګړۍ کې تاسو ته وړاندې کوو. اوس هم رزو دي ته چې د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو لپاره نوي استادان مقرروي. دوی د دې کار مقصد د استادانو د کمښت ستونزه حلول یاد کړي چې په وینا یې دې سره به له تعلیمه د بې برخې ماشومانو شمیر راکم شي. خو د استادانو اتحادیې د چارواکو اعلانونه یوازې خبرې ګڼي او حکومت او د حکومت کړي کارونه د نشت برابر بولي. دی وایي حکومت دې پر وعدو عمل وکړي او په ترجیحي بنیادونو دې تعلیم ته پام واړوي. دا یادونه ده چې بلوچستان د رغبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده، خو تر ټولو کم ښوونځي او کم استادان لري. پر دې اړه نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د بلوچستان د سرکاري ښوونځیو استادانو اتحادیه وایي په ښوونځیو کې د استادانو د کمی له وجې د دې صوبې تعلیمي حالت د بحران پر لور روان دی. د دې اتحادیه مشر مجیب الله غرشین وایي دا مهال د صوبې په ټولو 14,000 سرکاري ښوونځیو یا سکولونو کې 16,000 استادان درس ورکوي چې په هیڅ صورت کافي نه دي. غرشین د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل
له تیرو څلور کالو څخه دا سلسله روانه ده، تر اوسه دا پوسټونه نه دي ډک شوي او موږ بار بار له حکومت مطالبه کړې ده، لیکن موږ نه پوهېږو چې د دوی دا څومره ناقص کارکردګي. تر یو کال د مخه پرو شپږ زره پوسټو باندې دوی چسم کړی کړی دي، یو نیم کال اوس دوی هغه نسی پوره کولی، هغه نسی بقایت عینت کولی نسی. اوس په هغه کې دوی 1200 دغه کړی دي، 1200 اساتذه اډرانه تیار کړی دي، نو پوسټونه 10,000 خالی دي. د 1200 اساتذه به هغه کمه کمی پوره کړي او دا کمی په یو صورت نسی پوره کېدله. ایجوکیشن سیستم بالکل تباهي په خوا روان دی.
د غرشین په وینا تر هلکانو د نجونو په ښوونځیو کې د استادانو د کمی مسله ذکر ډیره جوته ده چې په اکثره ښوونځیو کې دوه استادان وي. د هغه په خبره کله چې یو استاد د ماشوم زیږون لپاره د قانوني درې میاشتو په رخصتۍ ولاړه شي، نو بیا د تدریس لپاره یوازې یو استاد پاتې کیږي. خو د هلکانو ښوونځي هم تر ډیرو ستونزو تیریږي چې د زده کوونکو پر زده کړو یې بده اغیزه کړې. د پښین ضلع ایمل ستوري په دې اړه د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل
ګورنمنت های سکول کلی بالا سینځي په وم کلاس کې یم او زموږ د لوی سر زموږ ماستران کم دی او وسش کال اوس یو استاد مې مړ سو، یو استاد مې ریټایر سو او یو استاد مې بدل سو. موږ ته دا وخت څلور کلاس اخیستل کیږي، یو جنرال سیز دی، یو ریاضي ده، یو مشرتي علوم دی، یو اردو ده. موږ ته دا څلور کلاس اخیستل کیږي. دا نور د ماستران د کمی په وجه سره دا نور ټول بند پراته دي.
د ماشومان لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پر خپل ویبسایټ لیکلي چې په پاکستان کې دا مهال 2.8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي ښوونځیو ته نه ځي. د نورو صوبو په پرتله د بلوچستان حالت ډیر بدیت شوی او ویل شوي چې دغلته خواوشا 80% ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د دې ادارې په خبره د ښوونځیو کمی او په موجودو هغو کې د پوره استادانو نشوالي د دې صوبې پر تعلیم ډیره بده اغیزه کړې ده. د بلوچستان حکومت هم دا مشکل حس کړی دی. د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند د نومبر په 2 په کوټه کې خبرلان ته وویل چې په نږدې وخت کې به په سرکاري ښوونځیو کې 290 استادان وګماري. نوموړي زیاته کړه چې کوښښ کوي له کابینې څخه ځینې پروژې منظور کړي. دی وایي تیر ځل زموږ ډېرې پروژې منظور نه شوې، کورونا لویه ستونزه جوړه کړه. اوس موږ یو نوی پروګرام پیلوو چې له مخې به یې د صوبې له 2 ضلعو څخه په هر ضلع کې یو مثالي های سکول جوړیږي چې هاسټل به هم ولري. په دې کې به د لرې پرتو سیمو زده کوونکي سبقونه ویلی شي. د استادانو د کمی په مسله هم کار کوو. پوهیږم چې ځینو خلکو ته دا ډېر لوی کار نه ښکاري، خو که موږ 3,000 زده کوونکو ته هم تعلیم برابر کړو نو دا به د بلوچستان لپاره لوی نعمت وي. د بلوچستان حکومت په جون میاشت کې د 2018-2019 کال لپاره د 415 ارب روپیو بجټ اعلان کړ. په دې کې 3.5 ارب روپۍ د تعلیم لپاره بیلې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزارت پر ویبپاڼه خپرو شو معلوماتو تر مخه په دغه پیسو کې به ډېرې د نوو ښوونځیو په جوړولو او د موجودو هغو په ترمیم لګیږي.
مشال لډیو ته وګستید او بشیر غوښ چې تاسو ته په بلوچستان کې د تعلیمي حالت په اړه راپور وړاندې کوو. اوس هم راځو دې ته چې د شمالي وزیرستان ځینې مشران ادا کوي چې د تیلو او ګیس کمپنۍ ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. مانی پټرولیم کمپنۍ په شوه تحصیل کې د ګیس او تیلو پر موندلو کار کوي. دوی دا کار د شوه تحصیل د مسمو خیلو قبیلې سره تر تړونو وروسته پیل کړی چې پکې د ځایي خلکو په وینا ورسره ژمنه شوې وه چې په کار او روزګار کې به د سیمې خلکو ته لومړیتوب ورکول کېږي. یو حکومتي چارواکي مشر لوټ ویل چې کمپنۍ پر تړون عمل کوي، خو بیا به اهم د ځایي خلکو د جایزو غوښتنو په اړه د کمپنۍ له چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل لسیم د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
دوی وایي چې تحصیل شوه کې د پېټرول او ګیس پر ایستلو باندې بوخته ماړی پېټرولیم کمپنی سره یې معاهده شوې. 13 اکړ ځمکه یې ورکړې. په بدل کې ورسره ژمنه شوې چې دغلته به مقامی ځوانانو ته لومړی روزګار ورکولی شي. مزدوران ټرک ډرایور بله دې سیمې وي، خو دوی تور پورې کوي چې اوس یادې کمپنۍ د دوی په کیلومیټرو ځمکه نیولې، حالتا دوی نه پریدی ور سره شوه ژمنه نه ور پوره کوي. د تحصیل شوه میسمون خیل قبیله یو مشر حاجی سیپور رحمان وای چې کمپنۍ ور سره کومه مایده کړي اغه نه پوره کوي.
حکومت د مشتره مایده ولیکله چې دغه کمپنۍ سکیورټی لگاوي، کمزګیر لگاوي، او ګاډای لگاوي، کډرسن لگاوي. نن چې کله حکومت کو وړو په هوټل سره کډان ځکه یې دمرنی ولیدو چې تقریبا 17 کیلومیټر چې ما دو په ویژدو په داکج نو مول پرېږدي، نه خرا پرېږدي، نه غو پرېږدي، نه سړای پرېږدي. نمیشته د خپل غار ها خلصکو و غیر خالتا اغه پرانه لگاوی چې د میش به وسینه وي. می سره یې لیکل کړي دي د کرنل په خولندې کړي دي. نن سل کا سا یې میر لگاولی او 200 300 میډا خال چې کومه نام لوکل لای دا د می سره زیاتای ده او میش په حق غوړي حق ته رکړل شي.
تحصیل شوا او سیدون کې ملک رشید خان وای چې ماړی پېټرولیم کمپنی ورنه د شوې مایده په شا شوې. حکومت دای غږ واوري
تمیده چې کیمه مایدی دي کنه هدا می سره پیرا کو کپیرای نو کوم میز عدالت تدریمی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه لا چارواکو نه وپوښتل، نو یو لا چارواکي چې نه یو غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د شوې تحصیل میسمون خیل قبیله د ماړی پېټرولیم کمپنی سره چې کومه مایده شوې د هغې مطابق د دوی غوښتنې پوره شوې او پوره کیږي. ټیکنیکل کسان د بهر نه او نور ځایي خلکو ته روزګار ورکول کیږي. خود نوموړي په خبره د ماړی پېټرولیم کمپنی لا چارواکو سره خبرې کړې. د یادې سیمې خلکو چې کمې جایزې غوښتنې وي او پاتې وي هغه به هم پوره شي. شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې ماړی پېټرولیم کمپنی دغلته د تیل او ګیس پر ایستلو بوخته ده. د راپورونو له مخې شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د ګیس، پېټرول، کرومایټ، کاپر او نورو معدنیاتو ګڼې ذخیرې شتون لري چې د پېټرول او ګیس را ایستلو نه پرته د شمالي وزیرستان په بویا کې هم د کاپر پر ایستلو 2 کاله وړاندې په لویه کچه کار پیل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لډیو ته وګستی په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. له قبایلي ضلعو منتخب د اپوزیشن ګوندونو استازي تور پورې کوي چې خیبر پښتونخوا حکومت ورته په سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. د دوی په وینا د 2019 کال په جولای میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د قبایلي ضلعو ټاکلي غړي به په ترقیاتي کارونو او نورو فیصلو کې شریکوي، خو دوی وایي شاوخوا یو نیم کال تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله دغه ژمنه نه ده پوره کړې. د حکمران ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی استازي بیا د اپوزیشن دغه تورونه ردوي. نور تفصیل زموږ همکار احمد الله تاسو ته وړاندې کوي.
له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر ادا کوي د کله نه چې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی منتخب شوه تر هغه وخت نه ورته صوبایي حکومت په خپل حلقه کې د پرمختیايي کارونو لپاره یو روپی فند هم نه دی ورکړی. مشال ویډیو د نومبر په درشتمه نوموړي وویل د انتخاباتو ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان له دوی سره ژمنه کړې وه چې د قبایلي ضلعو ټاکل شوي غړي به په ترقیاتي کارونو او نورو فیصلو کې شریکوي. خو د ده په خبره شاوخوا یو نیم کال تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله هغه ژمنه لا هم پوره نه کړه.
نہ تو قانون تھا کہ جو منہ پاگے رنگ تک کچھ چیز کا کم پکار کا یو دے آ رپورٹ تھوڑا یا یو دے مردان یا دے چپ پاگے یا تو دے پاکو خواہ تنخان کی خو دے دے دیرستان دے دا تاخین ساتی یا دے پڑا کنات تو دے خبر ہوتا ہم کہ چم را جو پوئے جو ماں پا دے امکان نہ واری کہ بل تو تم را پوچی نو مدا خبر ہے کہ دوی ڈاوی لیوی چکم دے کال دے ترکیاتی پروگرامی اگر پا خفل دے ورکاو دے اگین علاوہ با من دے لاسو کالو پور هر کال سل عرب روپه ورکو نو حکومت تو بنیادی طور باندې سنجیده نه دی چې قبایلو سره که سنجیده وای نو اوس به ډېر کارونه مخکې تللي وای.
قبایلي سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت کې د فاټا اصلاحاتو ترمیمی بل له منظورېدو پس په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګاډي کړل شوې. په یادو سیمو کې د 2019 کال په جولای میاشت کې د لومبي ځل لپاره په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوو دوو او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د میر کلام وزیر پشان د مومندو ضلع نه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني استازي نثار مومند هم ورته شکایت کوي. نوموړی وایي انتخاباتو نه وړاندې د سیمې خلکو سره یې ډېرې وعدې کړې وې چې ورپېخې ستونزې به ورله حل کوي، خو تر اوسه یې په خپله حلقه کې یوه هم ترقیاتي پروژه شروع نه کړه او په ځینې ځایونو کې خو له خپلې جیبه پیسې لګوي.
زما به کاسي شوي چې ما ته د اوسه یو پیسې کار نه دی شوی او هغه ټول فنډونه زما سیم نه راکوي ما ته او کوشش کوي چې هغه د نورو نورو لارو نه نور طرفونو ته یو مونږ چې خلکو سره په الیکشن کې کومې وعدې کړې وي ډیپارټمنټل کارونه یا سرتاجزیز په ریفارمس کې مونږ ته څه منل شوي وو هغې باندې یو پیسه کار نه دی شوی. که څوک دعوه کوي یار موږ په فاټا کې دومره ترخېتی کارونه کوو زه چیلنج ورکوم چې هغه دې موږ سره کینی په زماني حقایق دې ماته وخی چې دا د کارونه مو کړی وي.
مشال ویډیو د حکومتي دریز اخستو لپاره په بیا بیا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش ته ټلیفونونه وکړل خو نو موږ هیڅ جواب را نه کړو. خود حکمران ګوند تحریک انصاف د کورمې ضلع نه منتخب پارلماني استازي سید اقبال میا د اپوزیشن غړو دغه تورونه بې ځایه بللو سره مشال ویډیو ته وویل حکومت هر منتخب استازي ته ترقیاتي فنډونه ورکوي. اپوزیشن غړي د تورونه لګولو په ځای ولس سره کړې ژمنې پوره کړي.
اپوزیشن ہلکی کیا مجھے ریکارڈ کیجیے پکنگ ریکارڈ اگر والا ہلکی کی کیجیے گورنمنٹ انتظام میں سارا سکون بالکل شامل ہلکا دے اگر کی دے اپوزیشن ایم پی اے دے ڈی وائی ایس والا دے تو پھر انہیں ہلکی کی کری میں کیجیے مجھے ڈال چکی ہم اخواہ اپوزیشن ہو رہے اگر تم اصل سے تو جڑی تھا نا تم اصل سے دور کی اگر حکومت بدنامے دے پارا یہ نارمل ٹرینڈ ہے.
یادونه دا چې اکتوبر میاش کې هم د قبایلی ضلعو یو شمېر د صوبایي او قامي اسمبلۍ غړو مشال ویډیو ته ویلي ول چې وفاقي حکومت د 2020 کال په بجټ کې په یادو ضلعو کې پرمختیايي کارونو لپاره 8.5 ارب روپۍ بیلې کړي خو تر یادې مودي یوه هم کومه لویه پرمختیايي پروژه شروع نه کړه. خو د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدي بیا مشال ویډیو ته ویلي ول حکومت چې په بجټ کې کم رقم په قبایلی ضلعو کې د پرمختیايي پروژو لپاره مختص کړي او په هغه کال دغه خرچ نکړي نو بیا یې پراتلون کې کال کې لګوي.
مشال لډیو ته غوګستې تاسو د احمد الله راپور وارد چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي پروژو په اړه د اپوزیشن غړي څه وایي او د غرض بیا حکومتي استازي څه دریځ لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
خوردونکو د مذهبي هم اهنګي او منځني ختی سره د اړیکو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ طاهر محمود اشرفي ویلي چې حکومت د اقلیتي جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو خلاف دی او دا چې د مخنیوي لپاره به یې مؤثر اقدامات کوي. خو د بشري او د اقلیتي حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د کم عمر اقلیتي جنکو او همداراز ښځو په زور د مسلمانولو او ودولو پیښې پروستیو کې زیاتې شوې او حکومت یې د لمنځه وړلو په چاره کې جدي نه معلومیږي. د پاکستان په پارلمان کې د یادې مسلې د حل لپاره د جوړې کمیټې مشر بیا وایي له قانون پوهانو او دیني عالمانو سره یې مشورې کړې او تمه ده چې تر راتلونکي مارچ میاشت پورې یوه مسوده قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. تفصیل د هارون بچا په راپور کې اورو.
د مذهبي هماهنګۍ او لمنځني ختیځ سره د اړیکو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ طاهر محمود اشرفي د اتوار په ورځ په لاهور کې د اقلیتونو له مذهبي مشرانو سره په یو غونډه کې ویلي چې حکومت د کم عمره جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو پیښو نه یوازې نوټس اخیستی بلکې په دغه اړه به پلټنې هم کوي. پاکستاني رسنیو د لاهور د سینټ انتونی کالج غونډې ته د اشرفي وینا راغستې چې ویلي دي د اسلام دین د یو چا په زور مذهب بدلولو ته د اړ کولو اجازه نه ورکوي او دا چې حکومت به پوره کوښښ کوي چې په دې لاله کې د هیواد د غیر مسلمه وګړو اندېښنې لرې کړي. دا چې حکومت په دې کار کې څومره سنجیده دی او څنګه به کوي د دې پوښتنو د ځواب لپاره مو د نومبر پر 23مه حافظ اشرفي ته د هغه پر شخصي موبایل ټلیفون زنګونه ووهل او لیکل پیغام ورته پریښود خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. اشرفي البته د لاهور غونډې ته په خپلې وینا کې تسلیخ کار کړی چې د نورو ملکونو په پرتلا په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مسئلې کمې دي. خو په پېښور کې د بشري او هندوانو د حقونو یو فعال هارون سربدیال وایي د خیبر پختونخوا خلک له خپلو اقلیتي وګړو سره ښه دي خو د هیواد په نورو برخو په تیره په سند صوبه کې له هندو جنکو او ښځو سره ډېر زیاتی کیږي.
صرف خیبر پختونخوا دې نن روز پورې زمونږ کسان لوریان یا واده شوی ښځې حالات نه تیر شوی دی نو هغه مونږ ته واپس ملاو شوی دی نو دا پریکټس چې دی هغه د پاکستان نور صوبو کې ولی نشته دی. ولی سندھ کې زمونږ 80 لاکھ چې کم هندوان دی هغه نن بیزار دی سوارلس کال چې جنکې یا ایون چې واده شوی ښځې چې دی هغه فورس کنورژن فور میرجز یا گینگ ریپ یا دا ریپ شکل کی دغه اوشی نو زمون کو نسلونه تباہ کیږي لګیا دی. کدا ایکشن واخسته نو پاکستان بنه بدنامه ده اسلام بنه بدنامه ده.
رپورټونه خی د هندو جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو ډیره پیخی د سیم صوبې په سانګل کوټګي سکر خیرپور او میرپور خاص ضلعو کې کیږي. روان 2000 زیږدیز کال په سند صوبه کې تر اوسه د هندو جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو شل پیخی رپورټ شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یو غړې زهرا یوسف د نومبر پر 23مه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د یو چا په زور مذهب بدلولو ته د اړکولو مسله ځکه نه حل کیږي چې مذهبي ګوندونه د قانون پر وړاندې خنډ دي.
ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर है तो उन्होंने कहा था कि फोर्स्ड कन्वर्जन
द बशरी हकुनो वसीरे वैलीवो चे पसोरा द मसब बदलावलो खिलाफ द यो कानून रावडले लपारा कारकवी पर दे मौसू पर पार्लिमानी कमेटा के हम बहस शवेवो खो वक्त देर वो शो और द खबर मख्तनेसी د سند مخکینه اسمبلی یو قانون پاس کړي هم وو خو چې مذهبي جماعتونو واویلا جوړ کړه نو بیرته یې واغست. دا به کتل وی چې که حکومت پارلیمان ته یو قانوني طرحه راوړي نو د مذهبي ډلو فشار به څنګه او تر کومه زغمی. الته به معلومه شي چې حکومت څومره جدي ده.
خود پاکستان سینیٹ کے اغڑی انوار الحق کاکڑ چپ زور د مذہب بدلول چارو مخنوی لپاره د پارلیمانی کمیٹی مشر دے د نومبر پر دویشتو مشال ریڈیو ته ویل دوی د مسئلے مذہبی او قانونی اڑخونه سنجولی دی او هڅه کوي چې تر راتلون کې مارچ میاش پورې خپل مسوده بشپړه او اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړي. اسلامی نظریاتی
کونسل راوخته نو خوشاین د خبره دا و چې لا اکراف الدین د قران دا یو تور دی او د دې وایلیشن څوک نشي کولای. یو مسلمان هم بد انسان په زور د عقیدې د تیرې د پاره کار کوي نو هغه سرین د ګناه مرتکب دی. نو د موږ کوم سنټر اف د رائټ کوم سیاسي پارټیانو یا هم د دې کمیټې ممبرانو جماعت اسلام هغه یې بلسپن خو تطبیقاو شي. نو دسې بل انټروډوس کو چې دا غږ کې ټول فریقین چې دې کې شامل شي قانوني نه انګل باندې زموږ کار شروع دی تر مارچ پورې ځکه چې زما اپروچ دا دی که لږ لیټ شي نو خیر دی خو انکمپلیټ نه.
بلخوا هم په کمی سملای کې د بشری حقوقو کمیټې غړی محسن داول وایي د اقلیتي جنکو په زور مذهب بدلولو ته اړ کول په پاکستان کې یو لوی ستونزه جوړه شوې او د حل لپاره باید حکومت عملی اقدامات وکړي.
کیسونه په دې تیرو دوه درو کالو کې ډېر زیات شوي دي، د چارواکو په دغه شان د بایلونه هم راځي، خو کیسې روانې دي ځکه خو په خلک خبرې کوي. د دې نه زیاته لکه سنجیدګي په کار ده، جبر نه دی په کار. هر څوک چې په دې کې انوالو دي باید د حکومت دغې خلاف اکشن واخلي. ډېر وخت وشو زمونږ د کمیټې میټینګ شوی نه ده. تیر ځل مونږ ریپورټ هم ته راغوښتي وو چې کله میټینګ وي نو داسې ریکمنډیشن پر پکې دغه کوو چې د مسلې حل پکې راوځي.
رپورټونه وایي په پنجاب کې بیا یو شمېر عیسائی جنکې په زوره مسلمانې او واده کړل شوی دي. د لاهور د سنت انتونی کالج د اتوار ورځې په غونډه کې چې د مذهبي هماهنګۍ لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي حافظ طاهر اشرفي ورته خبرې وکړې، د مسلمان دنیا عالمانو ترڅنګ د عیسایانو، هندوانو او سکانو مذهبي مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان د کلیسا او د قومي شورا مشر بشپ آزاد مارشل په خپل وینا کې د اشرفي د خبرو هرکلی کړی او هیله خولې چې حکومت به د اقلیتي جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو ستونزې یو موثره حل پیدا کړي.
په پاکستان کې مو د اقلیتي جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو په موضوع راپور واورېده چې هرومه چا وړاندې کوو وخت شوی دی د نیو بجینو احمد الله د خبرونو لنډیز.
د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیې د سکولونو تړلو په اړه حکومتي اقدام رد کړی دی. د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر په 13مه د ټولو صوبو د تعلیم چارواکو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې د نومبر له 16مه تر د دسمبر 13مه پورې به تعلیمي ادارې بندې وي او زده کوونکو ته به انټرنیټ د لارې زده کړې ورکول کیږي. د شفقت محمود د اعلان وروسته د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیې په پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې په محل حکومتي فیصله غلطه وبلله. د اتحادیې مشر نظر حسین مشال ویډیو ته وویل دوی به پر ضد احتجاج کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د دویمې څپې له وجې سند حکومت لننه کاروباري مرکزونه د سهار شپږو نه تر د ماښام شپږ بجو پورې د خلاص ساتلو اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سند صوبې په ګډون په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی او په تیرو 40 ساعتو کې په پاکستان کې د کورونا وبا 40 نور کسان وژلي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې تر مخه په همدې موده کې شاوخوا 3000 نور کسان په وایرس اخته شوي دي او 2500 څخه زیات ترې رغېدلي هم دي. د شمالي وزیرستان د شوې تحصیل خلکو په خپل سیمه کې د تیلو او ګیس موندلو په کار بوختي کمپنی پر ضد احتجاج کړی دی. پرون د احتجاج پر مهال د مسمون خیل قبیلې مشرانو ادعا وکړه چې د مانی پټرولیم په نوم کمپنی له دوی سره تړون کړی و چې په روزګار او نورو چارو کې به دوی ته لومړیتوب ورکوي، خو لجمنې سره سم د سیمې خلکو ته روزګار ور نه کړل شو. بلخوا د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل کمپنی له ځایي خلکو سره کړي ژمنې پوره کړي دي، خو بیا به هم له چارواکو سره د خلکو شکایتونه شریکوي. کابل د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغان ولسمشر غنی د هغه فرمان هرکلی کړي چې لپ مخې به هغه پاکستانی زندانیان خوشی کیږي چې د بند یو میاشتې پاتې وي او یا د بند موده پوره شوی وي خو د جریمې د ورکولو توان نه لري. دا فرمان کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له سفر او له ولسمشر غنی سره تر لیدو یو ورځ وروسته ورکړل شوی دی.
بشار لډیو ته وګورئ د احمد الله چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د افغانستان د بنوچارو وزیر محمد حنیف اتمر په جنیوا کې د چرته چې د افغانستان 2020 لوی مرستندویه کانفرنس د مرستو د جلب په هدف جوړ شوی. له ښاغلي اتمر سره د مشال ډیو د ازادۍ څانګې خبریال سیف الله ستانکزي خبرې کړې دي. له هغه یې د افغان سولې د هڅو، د مرستو د جلب د څرنګوالي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د پروګرامونو په اړه پوښتنې کړې دي.
د نړیوال سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په حقله اندېښنې لري، د سولې په حقله، د جنګ د تداوم په حقله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباری مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخ دي، او بالاخره د بشري حقوق اندېښنه. دغه څلور اندیشنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره کوي سیاسي ده نه اقتصادي. یعنې څنګه کولی شو افغانستان ته سوله یو جدي راوړو او دا جنګ ختم شي؟ او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول پیږي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي او هم د سولې راتګ به اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او ترتبط دي مثبت ورته سره، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو دپاره او د اقتصاد د چلولو دپاره
خغل اتمر. که څه هم چې دا وار په کنفرانس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو وختو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دوه مهم سندونه آماده شوي دي. یو سند د آینده پنځو کلو دپاره یو عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت دخوا مطرح شوی دی، چې درې مهم محورونه لري. یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. په دې درې محورو کې دا پروګرام وړاندې شوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی او په دې توافق شوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم تفصیل سره خبرې شوي دي. کنفرانس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو څه یعنې بحث پر شوی دی، اوس باید توافق ته ورسېږو، او پر دې بنسټ باید د دنیا مرستې د افغانستان سره تداوم پیدا کړي.
ښاغلی اتمر، د سولې مسلې ته به راشو. په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سپتمبر له 12مې خبرې روانې دي، مګر هغسې پرمختګونه چې خلکو یې توقع کوله تر اوسه پورې هم په رسمي توګه باندې راپورونه نشته. څه فکر کوئ په ځینو مسلو باندې چې دوی لانجې لري، کولی شي چې د نړیوالې ټولنې له استازو سره په خبرو کې د دغه بنبست د ماتولو لپاره هڅه وکړي؟ هلته که څنګه
موږ په دې خوشحاله یو چې مذاکره شروع شوې ده او مذاکره دوام لري، اما دا چې پرمختګ نه دی شوی تر اوسه پورې. البته په دې کې هم باید وضاحت ولرو، په لومړي سر کې هدف دا وي چې دواړه خواوې د مذاکرې پر اصولو باندې په توافق ورسېږي. نو په هغه اصولو کې په ډېرو شیانو دوی توافق پیدا کړی، یوازې دوی موضوع پاتې دي چې په هغه باید توافق حاصل شي. متاسفانه په دې ځای کې مذاکرې ښه پیشرفت نه دی کړی او توافق نه دی حاصل شوی. موږ به هرومرو د دنیا سره دا خبرې کوو چې د منطقي اجماع، سیمه ییزه اجماع او بینالمللي اجماع باید حول منځته راشي، تقویت شي، او د سولې د خبرو پرمختګ لپاره یو اصلي منبع بدله شي.
دا د افغانستان د بونو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د مشال ریډیو د ازادۍ څانګې خبریال سپیو لاستانگزی سره خبرې کړې وي.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اوردونکو افغان امنیتی چارواکي وایي طالبان اوس په جګړه کې له ډرون یا بې پیلټ الوتکو څخه کار اخلي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د طالبانو له لورې په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي. تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بې پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بې پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د اکاسۍ لپاره دي چې کامرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هیواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ، خو دا یې ومنله چې طالبانو له بې پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سخت دریځو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنګونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حمله خورا خونړۍ دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړې ویجاړه کړې، خو د هغو دوهم پړمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
اسمت ساروان په راپور کې واردل چې افغان چارواکي وایي چې طالبان ډرون کاروي. او په افغانستان کې پاتې کېږو. پکتیاوالي ښځې وایي د سولې په خبرو کې دوی لپاره داسې ونډه د منلو وړ نه ده چې یوازې علامتي بڼه ولري. دوی په بین الافغاني خبرو اترو کې د ښځو د حقونو مسلې ته هم اندېښمنې دي. وایي چې د ښځو پر حقونو باید د دوی په موجودګۍ کې خبرې وشي. د فروری په میاشت کې له امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون وروسته دا مهال د طالبانو او افغان حکومت په بین الافغاني خبرو اترو بوخت دي. نجیب الله خیر له دې رپورت تفصیل وړاندې کوي.
پکتیاوالو ښځو یاد سرګندونی د دوشنبه په ورځ مرکز ګردیز کې د سولې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند د غوښتنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. مدني فعال نازدانه پکتیاوال وویل
دواړو خوونه موږ یوازینی هیله د دوی نه دا ده چې یو بل باید وزغمي، خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. د دې په څنډه کې دولت نم تقاضا داده چې ښځو ته د تصمیمګیري کې سم ورکړي شي. ښځه که تصمیمګیري
مدنی فعال مسکا منگلوایی د خزو د حقوقو په اړه بحث باید د دوی په حضور کې وشي، نه د پردې تر شا.
سوله د هر افغان بیا بالخصوص د هر مور د هر خور یو لویه هیله ده، خو بیا هم مېرمنې تشویش لري. لومړی خو باید دولت مېرمنو ته په بین الافغاني خبرو مذاکرات او تسلیم نیونه کې ونډه ورکی، زکه دی خزل ارخه دی پردی تر شا خبری کیږي. متاسفانه لازم ده دوی ته ونده نه ده ورکل شوی. دی دولت مخالف وسلواله ډلې باید دی خزو اسلامي انساني حقوق ته درنښت ولري، زکه چې نورو اسلامي هیوادونو هم مېرمنو ته د زده کړې او د کار اجازه ورکړې ده. نو موږ هیله لرو چې دی خزو ټولو حقوق ته درنښت وشي.
د پکتیا د خزو چارو رئیس نصری نوري اخیل موي دی باور لري چې پکتیا والی خزبه د شته ستونزو سره سره د سورې په بهیر کې خپل مرستې
مېرمنې واقعا یو ډیر غټ رول لري د صلح په حصہ کې. ولی اوس د اوسنی دغه شرایط ته په کتو سره چې زه ګورم ډیر ځایونو کې مشکلات د ورونو لپاره موجود دي، نو مېرمنې به څنګه وکولای شي چې دوی د صلح لپاره کار وکړي؟ خو بیا هم زه د پکتیاوالو خویندو په نمایندګۍ باندې پکتیاوالي خویندې د موږ ملالی دی اتلانی دی دوی همیشه کار کړی دا همداسې صلح د خپل کور نه را شروع کړي ځکه چې د مسلم حق د موږ صلح کوو د صلح لپاره به کار کوو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی غونډې ته په خپلو خبرو کې د ښځو اندېښنې پر ځای وبللې او ویل ښځو ته باید د سولې په ګډون ټولو ملي بهیرونو کې څرګند او محسوسه ونډه ورکړل شي.
اولین قربانی د جګړې هغه زمونږ خویندې دي له هر پلوه کړي اما نقش ورته نه ورکوو. بیا مونږ استدلال په دې کې داسې کوو چې دا خو عرف ده او ټولنه ده عرف دی پروا نه لري تر څو پورې
په پکتیا کې داسې مهال یو شمېر ښځې د سولې په بهیر کې د ښځو د رول او ونډې غوښتنه کوي چې له دې یوه ورځ مخکې د سویل ختیځو پنځو ولایتونو دیني عالمانو قومي مخورو او مدني فعالانو هم د جګړې له ښکېلو لورو د سولې او اوربند غوښتنه کړې وه.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یوه نیمه بجه،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ. له دمه مخکې تاسو د نجیب الله خیل راپور واوریدو. د راپور موضوع د سوله کې د ښځو ونډه. اوس هم راځو دې ته چې پاکستان کې د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو مسله د حکومت او اپوزیشن ترمنځ یو ډول په سیاسي لانجه اوښتي. وزیر اعظم عمران خان وایي که په هیواد کې د کورونا پیښې زیاتېږي نو هغه به یو وار بیا ټول بند لګولو ته مجبور شي، خو مخالفه ګوندونه بیا برعکس خبره کوي او دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د وبا په نوم د دوی تحریک کمزوري کول غواړي. پښتنه دا ده چې د وبا خپرېدو ته په پام سره اپوزیشن ګوندونو حکومت زده د تحریک چلولو لپاره څه بلا متبادله لار خپلولی شي او کنه؟ تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا پیښو په اړه معلومات ورکوي چې لمخې د اکتوبر له میاشتې راهیسې د وایرس څپلو شمیر مخ په زیاتېدو دی. همدې ته په کتو سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د نومبر 10 نیټه غونډه کې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو شمیر اقدامات اعلان کړي ول چې پکې پروګانې ګڼې د بندیز لګولو وړاندیز هم شامل وو. خو د دې وړاندیز سربېره هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلدستان کې لوی لوی انتخاباتي غونډې وکړې. له دې سره سره اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حکومت ضد روان تحریک په لړ کې خپلو جلسو ته دوام ورکړی او په دې لړ کې د نومبر پر 28 نیټه په پېښور کې جلسه وکړه. وزیر اعظم او د واکمن ګوند تحریک انصاف پر اپوزیشن نیوکې کوي چې د جلسو په کولو سره کرونا وایرس نور خپروي، خو په اتحاد کې شامل ګوندونه بیا پر حکومت برعکس تورونه پورې کوي. پوښتنه دا ده چې داسې متبادل لار شته چې له مخې اپوزیشن ګوندونه حکومت ضد تحریک هم وچلوي او خلک هم له وایرسه وژغوري. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر سحر کامران د دې په جواب کې د مشالې ټول چې متبادلې لارې شته
زمنګ جلسے روانې دي نو حکومت دې د دې لپاره سہولتونه راکړي د جلسو په ځای کې دې دروازې جوړې کړي د وایرس ضد دوایانې دې راکړي او له وایرس نه د خوندیتوب نور سہولتونه دې برابر کړي. پښتنه دا ده چې حکومت به موږ ته د جلسو په ځای نورې متبادلې لارې راکړي. آیا حکومت به د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو دا ویناګانې په سرکاري ټلویزیون د نشرولو اجازه ورکړي؟ کنا حکومت به زموږ غږ غلي کولو ته دوام ورکړي، خو حکومت غواړي چې د اپوزیشن غږ خاموش کړي. نو په داسې حال کې موږ ور باندې څنګه اعتبار وکړو؟
په پاکستان جمهوریت اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک بیا پر حکومت تنقید کوي چې د ده پیدا د کورونا خپرېدو مخنیوي ته سنجیده نه دی. نوموړي د نومبر پر 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل
دوی خو په دې طریقه کې دا یره خوري دا هاي کریئیټ کوي دا فرسټ کریئیټ کوي دا خوف دهشت پلاوي موږ دا وایي چې په ځای د دې چې دوی دا کار کوي دوی تنظیم ته توجه وکړي نو خلک به بیا وویني چې دوی سنجیده رند دوی په احکاماتو یار دوی په هدایتو به مرسته هم کوي ملګرتیا هم کوي اوس دوی خو غیر ذمہ داری کوي پخپله. که دوی سنجیده شو نو اولس به ورسره هم سنجیده شي. دوی خو سنجیده نه دي که نه. که زه د صوبایي حکومت نه تپوس کوم چې دوی څه انتظام کړی دی، مرکز څه انتظام کړی، او زمونږ د طرف نه بېخي منګه ظاهره خبر ده لګیایي د ولس په توګه چې سوره ذمہ داری د ولس ده، سوره ذمہ داری دی او سیاسي جماعت ته هغه ذمہ داری موږ خپله سرته رسوو.
د بل اپوزیشن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي چې که حکومت د اپوزیشن جلسې د کورونا وایرس د خپرېدو سبب ګڼي نو د ده په خبره د دې ښه حل دا دی چې مستفید سي چې ورسره به د اپوزیشن تحریک ختم سي. نوموړي د نومبر پر درویشتمه نیټه مشال لري ټول چې اپوزیشن د احتجاج پر نور لارو هم غور پیل کړی دی.
ګوره یو خدا اپوزیشن کومې جلسې اعلان کړې دي او د ملتان غدا پر دیرش تاریخ بیا پر دیرش دسمبر د لاور دا خو بکیږي، هغه جلسې خو بکیږي. البته اپوزیشن اوس پر دې باندې سوچ کوي چې دې باید بیا موږ کم دغه کوو، مانه کمه بڼه ورکړو. نو هغه ډېرې بڼې شته دغه دپاره، ډېر شکلونه شته، ډېر ډولونه شته د احتجاج دپاره، چې جلوسونه به وي او په اجدام به وي، شټر ډاون به وي، نورې داسې طریقې به وي چې هغه به انشاءالله دا حکومت لخپل توان او لخپل غرور بیا چی انشاءالله.
د مخالفه ګوندونو د دې مشرانو په جواب کې د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ارباب شرالی وای چې حکومت د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر د نومبر لسمی تر غونډي وروسته خپل اعلان شوی جلسې وځنډولې. نوموړي د نومبر پر درویشتمه نیټه مشال لري ټول چې د کورونا خپرېدو د مخنیوي په لړ کې تحریک انصاف په رشکۍ کې کېدونکي خپل جلسه ځنډولې وه. هغه زیاته کړه چې حکومت پر دې غور کوي چې څنګه کولای سي له اپوزیشن سره په اسمبلی دننه تعلقات ښه کړي.
کوشش روان دي خبرې تلم روان دي په پټه کې روان دي چې موږ یو ورکنګ ریلیشن شپ باید جوړ کړو اپوزیشن سره چې په پارلیمان کې دننه چې دې یو ماحول ورکنګ ریلیشن شپ جوړ شي. سیاسي اختلاف به وي، موږ په ټاک شوز کې په یو بل تنقید کوو، جیسے جلوس چې طرح سے کووډ والا مسله پکې نه هغه هم کوو، نور هم سیاسي چې کوم اجکن سره سیاسي چې کوم لاري دي هغه به دغه کوو. پارلیمان کې به کم از کم دای چې زموږ یو ورکنګ ریلیشن شپ وي چې کوم قانون راځي چې کوم ملک لپاره ضروري چې کوم عوامو لپاره زیات ضروري تماندي چې یو کنسنسس ډیولپ کیږي او هغه موږ پاس کوو.
د کرونا وایرس او د اپوزیشن غونډې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ په داسې حال کې په لانجه اوښتې دي چې د پاکستان صحت څانګې د نومبر پر درویشتمه نیټه ویلي چې په تیر شواروس کې 24 نور کسان له وایرس مړه سوي او تر 2000 زیات پاخته سوي دي، خو البته په همدې موده کې تر 1000 زیات کسان ورزخرغېدلي هم دي.
مشال لډیو ته وګستی تاسو د عبدالله کاکړ راپور واوریدو او پر دې خبر شوی چې په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي په اړه حکومتي استازي څه وایي او د غرض بیا اپوزیشن څه وایي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو، حکومت او اپوزیشن د کورونا د دویمې څپې په اړه پر یو بل نیوکه کوي، خو د نومبر پر درویشتمه د ډاکټرانو سازمانونو له مشالیو سره په مرکو کې ویل چې د کورونا وایرس په دویمه څپه کې وایرس زیات مرګونه شوي او په کار د حکومت، حزب اختلاف او ولس درې واړه د دې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. نور تفصیل په پیښور د غلام غوس پر راپور کې.
د پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر زوبیر وایي د کورونا وایرس سره تړلی ناروغي د روغتیا یو مسله ده او په کار ده حکومت، حزبي اختلاف او ولس درې واړه په دغه لړ کې د ذمہ واری مظاهره وکړي.
حاضر ساته باندې دا شهر واندې دا سیکنډ ویو پدې کې دا وایرس ویرولنس هم زیات شوې ده لکه مرګ خطر هم زیات شوې ده کنټیجنسټی هم زیات شوې ده کسانو نه ډیر زر زر لګي او بلته عوام هم اوس دا سوچ کړي دي چې به دا شی خوشتنه نو احتیاطي تدابیر پرې خې دي نو کدي شی نو د احتیاطي تدابیر باندې بیا د سره نه عمل و نه شو نو دا وایرس چې کوم دی دا به ډیر زیات مرګونه وو کیږي دا حکومت تر څنګه موږ وګورو کوم ګلګت بلتستان کې الیکشن یا د سیا اپوزیشن کې او کجلسي کوي نو پکار دے سو پی سره او کے فاصله په خلکو کې کې دے چیر لری کې غلر کې خو اک شیم نه دی شوی
د پبلک هیلت اسوسییشن پنوم د روغتیا پالانو د ټولنې مشره ډاکټر سایما هم د کورونا وایرس په لړ کې د ولس په غیر ذمہواره رویه نیوکی کوي او وایي
او دیزل چې موږ ګورو اند هو جنرال د خلکو مزاجونه ډیر فرق راغلی دی مخکې خو بیخي ایس او پی خیال نه کړو اوس خو هغه چې وی چې سوپر بیخي اوس بالکل خیال نه کوي هر یو شی موږ وایو آسان اخلو چې بس د دې سم نه کیږي تش بیماری د زکام دی دا نه دی تاسو دا وګورئ چې دا یو نوې بیماری ده او د دې اوس فی الحال ډیټیلز پته نشته دا سه بیماری ډیر خطرناک چې دا غي ډیټیلز پته نه
خدا خیبر پښتونخوا د صحت صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي لپاره به دوی هر ډول ګامونه پورته کوي خو دا ځل به هڅه کوي چې د تیر ټولبند یا لاکډاون پر رنګ خلک په اقتصادي توګه تاواني نشي او حکومت به د مکمل ټولبند په ځای اوس د سمارټ لاکډاون یا مایکرو لاکډاون په نوم یوازې په هغه ځایونو کې ټولبند عملي کوي چرته چې د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې وي
زمونږ د ګورنمنت به دا ضرور 100% کوشش وی چې د هسپتالونو سیستم مو چلو هغه کورونا وایرس لم تیار وی مونږه کوشش کو کو چې دا نقصان کم سے کم شي او معیشت کې چې کم تجارت دی بزنسز دی هغه باندې کم سے کم ریسټریکشنز ولګي
خو بلې خوا ته وفاقي حکومت د نومبر په 13مه نیټه یو ځل بیا دا فیصله کړې ده چې د 16 نومبر نه به په ټول هیواد کې تعلیمي ادارې تړل کیږي او وزیر اعظم عمران خان هم د یو ټویټ د لارې په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بیا د لاکډاون یا ټولبند کولو خبرداري ورکړې ده ولام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال لړیو ته وګستئ چې افغانستان ته د ننګرهار د پوهنې ریاست له یونیسف نړیوالې ادارې سره په ګډه د ماشومو نړیواله ورځ د چاپیریال ساتنې او له کورونا له خپرېدو څخه د مخنیوي د پوهاوي تر سرلیک لاندې د یوې غونډې په ترسره کولو سره ومانځله چې تفصیل یې باز محمد عبد راکوي
د نومبر 16 نیټه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابر ده خدا ورځ په ننګرهار کې د پوهنې ریاست او یونیسف ادارې په ګډه د نومبر په 23مه نیټه د ننګرهار ولایت مقام په انګړ کې ولمانځله چې پر اړوندو چارواکو سربیره پکې د یو شمېر نړیوالو ادارو مسؤلینو د بیلابیلو ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو او د هغوی والدینو ګډون کړی و دې غونډې ته د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواري په تعلیمي برخه کې ماشومانو ته په پرتو ستونزو او د هغوی حقونو ته د نه لاسرسي په اړه د وینا ترڅنګ وویل
سکل د ماشومانو نړیواله ورځ شعار چاپیریال ساتنه او کورونا مخنیوی و موږ تاسو باید خپلو ماشومانو ته سکل دا وښیو چې چاپیریال ساتنه کومه ګټه لري او همدارنګه هغه تدابیر چې ډاکټر سیبان وړاندیز کړی دي څنګه کولای شو چې ماشومان پاغي وپوهو او هغوی د کورونا د دغې ناروغۍ څخه ځان وساتي
د بی بی زینب خونځي یو زده کوونکي عائشه په غونډه کې ګډونوالو ماشومانو باندې غږ وکړ چې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي تدابیر په پام کې ونیسي د ننګرهار والي زیول حق امرخیل هم د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې ماشومانو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې لازمي لارښوونې وکړي
اوس چې کورونایي ماحول بیا پیل شوی ده متاسفانه دویمه چپې د نړۍ په ځینې برخې بیا ځپل پیل کړي دي زما هیله دا ده چې ماشومان هم دې ته وهڅوو او همدارنګه
سرنګ پوی کو سره دینه چې ډاکټر صاحبان وای چې په ماشومان ډیر منفی اغیز نه کوي اما کول شي چې دغه ماشوم کورونا خپل والدینو ته انتقال
د 1945 زیږدیس کال د نومبر 6 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشوم د ورځې په نوم ونومول شو او موخه یې دا و چې د ټولنې او په ځانګړي توګه د والدینو پام د ماشومانو حقونو ته واړوي او په 1992 زیږدیس کال ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو یو کنوینشن رامنځته کړ چې 45 مادې لري. په کنوینشن کې د ماشومانو کلتوري، اقتصادي، سیاسي او نور بیلابیل حقوق په واضح توګه بیان شوي دي. افغانستان په 1994 زیږدیس کال تعهد وکړ چې د ماشومانو د حقونو د کنوینشن ټولې مادې به عملي کوي، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې په زرګونو تنه ماشومان د تعلیم له حقه د محرومیت تر څنګ په درندو کارونو بوخت دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مولو کرونا وایرس ژغورلی شي.